دا مشال اړیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجی دي د مشال اړیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او اکرام مسکن یار درته هر کلی وای. نن د زیارت ورځ د 2000 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې به ځانګړي راپورونو ترڅنګ یو درې سندرې هم دروابرو، خو لومړی به د دې ساته خبرونه وو. دا خبرونو سره ټکی په جنوبی وزیرستان کې په ماین چاودنو کې شپږ سرتیري وژل شوي. افغان حکومت وایي چې جګړه شدت ومومي دوی به له طالبانو سره په خبرو بیا غور وکړي. او صحت نړیوال ادارې په یورپ کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو خبرداری ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان شکتوی سیمه کې پرون په ماین چاودنو کې شپږ فوجیان وژل شوي او یو ژوبل دی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال راته ویل چې یو فوجي اګاډي د شکتوی ډېرې نری سیمه کې په غزمه و چې پرې ماین چاودنه وشوه. چې کله دویم فوجي ګاډي ور ورسېدو نو دویمه ماین چاودنه پرې وشوه. د دغه خبره په دې پیښه کې د فوج یو کیپټن په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي او د ژوبل اهلکار حالت هم نازک دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي خو څوک یې نه دي نیولي. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغه برید ذمهواري تېرې کې طالبان پاکستان وسله والې ډلې منلې وه. د خیبر پختونخوا حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښانو او د قامي اسمبلی غړو موسن داول او علي وزیر پر ضد د شمالي بلوچستان په خړ قمر امنیتي پوستې د حملې مقدمه واپس اخستی. د دې مقدمې ځانګړې اورېدنه د بنو ترهګرۍ عزت عدالت د اکتوبر پر 14 په اپټ آباد کې وکړه. د عدالت جج بابر علي خان د صوبایي حکومت لخوا د مقدمې واپس اخستو درخواست منظور کړ. د شمالي بلوچستان خړ قمر کې په 2019 کال د مې په 26 د امنیتي ځواکونو پر پوستې سره د حملې مقدمه د موسن داول او علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پر ضد درج شوی وه. په پیښه کې تر 14 پورې کسان وژل شوي ول. علي وزیر او موسن داول په یو احتجاجي ناسته کې برخه اخیستلو لپاره روان ول چې امنیتي ځواکونو خړ کمر پوستې سره ودرول چې په نتیجه کې دا پیښه رامنځته شوه. د دې وروسته دواړو مشرانو شاوخوا 4 میاشتې په جیل کې تېرې کړې وې. د حکومت لخوا سږ کال د مارچ په میاشت کې د مقدمې واپس اخیستو درخواست ورکړې وه. په اسلام آباد کې سرکاري ملازمین یو ځل بیا په خپلو تنخواګانو کې د اضافې لپاره پارلمان مخې ته لاریون کړی. په دې احتجاجي لاریون کې لګرد هیواد سرکاري ملازمینو ګډون وکړ. په مظاهره کې شامل ځینو سرکاري ملازمینو مشال اړو ته ویل چې حکومت تنخواګانو کې توپیر ختم کړي. دوی ویل چې په ملک کې ګرانی زیاته شوې او حکومت د دوی تنخواګانې نه دي زیاتې کړي چې له وجې یې سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. لاریون کوونکو دا هم ویل چې تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي تر هغې پورې به په اسلام آباد کې احتجاج ته دوام ورکوي. دا په اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویمه لویه احتجاجي مظاهره وه. تر دې مخکې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی غوښتنې به ومني. د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کچرې په افغانستان کې جګړه شدت ومومي دوی به له طالبانو سره پر خبرو بیا غور وکړي. له دې ډلې نادر نادري او حبیبه سرابي پر مشر اړو ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې شدت به د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي او دا خبرې به نورې هم پیچلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د تازه شمېرو له مخې د همدغو جګړو له وجې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه شوي دي. د افغان حکومت د طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12 د سولې خبرې د دوها پلازمینه دوها د قطر پلازمینه دوها کې پیل شوې وې. دا روغتیا نړیوال ادارې خبرداري ورکړې چې په اروپا کې د کرونا وایرس بیا خپرېدو له وجې کېدی شي د مړینې شمېره زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې حکومتونه نور بندیزونه لګولې دي. د اکتوبر 14 پورې په ټوله نړۍ کې له 28 میلیون زیات خلک په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.1 میلیون مړه شوي دي. په یورپ کې هر ورځ شاوخوا 1,00,000 پورې د کرونا وایرس نوې پیښې ثبت کیږي. د اروپا په اټلي، چک جمهوریت، سویټزرلند او روسیا کې تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي. ریاستي او مقامي حکومتونه کوشش کوي چې د کرونا وایرس بیا خپرېدو مخنیوي اقدامات وکړي. د فرانس ولسمشر په پلازمینه پاریس کې د شپې پر وخت د ګرځبندیز یا کرفیو اعلان کړی چې لږ تر لږه 4 پورې به دوام لري. دا به د اکتوبر 14 عملي کیږي. د سپین په کاتالونیا سیمه کې چارواکو د کرونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره تر 15 ورځو پورې د بار یا شرابخانو او رستورانونو د تړلو اعلان کړی دی. دا د مشال اړوند خبرونه.
عام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی ساسو کوربا ګل اعظم او سره اکرام مسکینیار د قدرمنو دونکو په روانه غړي کې تاسې لپاره یو رپورټونه لرو چې تاسې موږ په تازه حالاتو باندې خبر کو او ورسره سندري هم درخپرو. نو د لومړي رپورټ په لور تاسې پام راګرځوم. د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمه کې په ماین چاودنو کې شپږ فوجیان وژل شوي او یو ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکو مشالوړي ته ویل چې دوه فوجي ګاډي د شکتوي ډېر نری سیمه کې پر ګزمو چې دا پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې د فوج یو کیپټن په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکتوی سیمې دیڑ ناریکشه تیرا ورځ ماشوم مال پنجنی میں بجے دوی فوجی گاڑیو ته پمزکا کښې خواندی بامونه ور وچاو دیدل چې په نتیجه کښې یې د یو افسر سره شپېش فوجیونو مړه شوي او یو فوجی حوالدار سخت پر هر جلای شوی دی. په فوجی گاڑیو د بمی بریدونو حال د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته په دا رنگ بیان کړي.
دوران کے گاڑ جو پاگی کیپٹن سے آئی ٹی بلاسٹ شو ڈریم گاڑ جو بسیرا روان اگار لگ رہا تیر سو چہرا دئیتا ہیلپور کی سنگا ڈریم راہ زیاد کسان نے ڈریم گاڑی کی دی دا پلان کڑے دے پڑے سنگا رو رسی دو آگا دل ڈریم آئی ٹی بلاسٹ کا پرش پک شہیدان دیو یہ زخمی دے وہ زخمی سیریس تھے او آل تک دا آرمی سیون ڈیو اصل کی دا نظامی طور پر دا سیون ڈیو سر رازی ارزمک کی چناستی اگئی آپریشن شو رو دے فی الحال گرفتاری نہ شدید
دے شک تو دیڑ ناری بمی بریدنو کښې وژل شوي فوجیون د کیپټن عمر فاروق چیما، صوبیدار ریاض، صوبیدار شکیل، حوالدار یونس، نایک ندیم، نایک اسمت او پر هر جلای شوی د حوالدار عمران په نومونو پېژندل شوي دي. د دغې بمی برید ذمهواري لیا چا هم منلې نه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ علمزیب مسید وایي چې په سویلي وزیرستان کښې د فوجونو وژل د غندنې وړ ده، خو فوج دا هم په عام ولس باندې برید نا ورسته تشدد نہ کاوی
چې دا کوم فوجی ځوانان مړه شوی دي دا هم ډیر افسوسناک واقعیا ده. دغه څورا هم غندنه وشي کوم ده، خو موږ د ولس په نظر چې ورته وګورو نو ولس دغه جنگونه سي حیران او پریشان دي.
موږ څه وکړو اخر کوم طرف ته لاړ شو؟ ولې چې دوی رویا ز موږ سره داسې وي چې کنه دا چیرې واقعیا چې سم دي دا د ولس د وجه شوی ده. ولس نن حالت دا دی چې د خپل ځانی حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولای.
دا د هم یوداوی چې 13 میاش په دریم ستمبر هم د سولی وزیرستان شکتوی سیمه اناخل کښې په فوجی گاڑی بامی برید شوی وه چې په نتیجه کښې یې د یو فوجی افسر لیفټیننټ ناصر خالد سره درې فوجونه مړه شوي، چارور سخت پر هرجلی شوي وي. او د دغې بامی برید ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوه
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
د بنو ترهګرۍ ضد عدالت د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوو مشرانو محسن داوړ او علي وزیر په ګډون په نورو پلویانو مقدمې ختمې کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په مارچ میاشت کې عدالت کې یو درخواست جمع کړی و چې دوی دا مقدمې واپس اخیستل غواړي. د دې مقدمې اورېدنه په ابټ آباد کې د چهارشنبه په ورځ وشوه. د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د 2019 کال د مې په 26مه د امنیتي ځواکونو ډزو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي ول. د پیښې مقدمه د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم پر غړو جوړ شوی وي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو وکیلانو او حکومتي چارواکو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان پارلیمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان محسن داوړ علي وزیر او نورو ملګرو زید د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې مقدمه نمبر 14 او د دې پس جوړه شوې مقدمه نمبر 16 عدالت خارجه کړې او دواړو زید مقدمه پرون د ترهګرۍ زید عدالت پختونخوا هاوس بټاباد کې واپس شوه. د داوړ وزیر او نور ملګرو زید مقدمه عدالت خارج کړي. د موسین داوړ اولی وزیر وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ثبوت غواړي او داغه په بنیاد فیصله کړي. نو دغه مقدمو کې داوړ وزیر به ګناول، نو حکومت خپل د کیس ختمولو درخواست کړي وو.
چې کم شهادتونه په دې کې پېښ کېدل، د سرکار د طرفه چې خپل الزامات ثابت کړي وي، عدالت ثبوت غواړي، بیا به ډیفنس ایویډنس هم پېښ کېدو، نو هغه به د حکومت لپاره او د فوج لپاره ډېر زیات امبیرسینګ یو سچویشن وو. نو زما خیال له دې وافیت هم په دې کې وګڼو چې دا مقدمات چې کوم دي دا وډرا کړي، باقاعده صوبایي حکومت خپل نوټیفیکیشن وکړو چې په دې کیسز کې مونږ پرازیکیوشن نه کول غواړو. عدالت په دې باندې نوټیسز وکړه، نن عدالت دا ډرو کوچاو خبر سره اتفاق کې عدالت چې پدې مقدمه نه چلیږي.
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ موسین داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري په خړکمر پیخه کې وژل شوي، ژوبل شوي ول، او مقدمه هم د دوی ضد جوړې شوې وې.
موږ د پیرا ورزونه دا چې غواله چې دا کیس به بنیاد دی، ټول دنیا ته پته چې ډزې چا کړې وې. زموږ خپل ملګری پکې شاهدان شوي وو، او د خپل ملګرو د شهادت پرچا هم په موږ باندې کټل. خامخا به چې ته په عدالت کې یو شی پروف کړې، نو خو بیا به خامخا ثبوت هم خې، او مطلب ګوایان به هم خې. نو بس حکومت درخواست جمع کړه چې موږ دا کیس واپس اخلو. دا ای ټی سی کم چې د بنو جج دغه زمونږ د کیس ته پرابو د سره د ټوله عملې د ټوله عدالت ایبټ آباد ته راوړو. نو پهلا هم په دې سره نه خلاصې ته بهر لغه چار سو دغه په بنیاد باندې نن هغه عدالت هغه کیس ختم کړو.
تیر کال د مئی په شپږویشتمه نیټه شمالي وزیرستان خړکمر پوسټه باندې ډزې شوې وې چې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت په پاکستان یو عسکرو تور پورې کړی وو چې د دوی په پورم نه لاریون یې ډزې کړې او سوارلس کسان یې وژلي ول، ګڼ یې ژوبل کړي ول. خو حکومت او فوز یې دعوې کړې وې چې د موسین داوړ اولی وزیر په مشرۍ د دوی پر پوستا برید شوی وو، د دوی څلور عسکر یې ژوبل کړي ول. پس د علي وزیر او موسین داوړ ضد مقدمه جوړې شوې او گرفتار شول چې درې میاشتې پس په ضمانت خوشي شول. یو اعلی حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي چې ټولې ستونزې د خبرو د لارې حل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرو لپاره ښه ماحول جوړ شي، نو حکومت د مقدمو نه چلولو فیصله وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
ځینې قبایلي زده کوونکي وایي که حکومت د دوی د وخت او تعلیمي زیان ازاله ونه کړه، نو په احتجاج په لاس پورې کړي. په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا وایرس وبا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تړل شوي زیاتره پوهنتونونه او کالجونه اوس خلاص شوي، خو قبایلي زده کوونکي وایي د شاوخوا شپږو میاشتو پورې د پوهنتونونو د بندش پر مهال دوی لومړی له آنلاین زده کړو او بیا له امتحانونو پاتې شول، ځکه چې دوی په خپلو سیمو کې انټرنیټ نه درلودو. بلخو حکومتي چارواکي وایي چې د دې مسلې حل برو باسي. تفصیل د اسرار لمون پر رپورٹ کې اورو.
د اسلام آباد نمل پونتون د جرنلزم څانګې زده کوونکي سید محمد چې تعلق یې له کرمز ضلع سره دی وایي قبایلي زده کوونکي چې پونتونونه او هاسټل یې د کورونا وبا له امله بند وي او په خپلو سیمو کې ترې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړې او امتحانونه پاتې شوي، باید دغه زده کوونکي فیل نه کړل شي یا بره کلاسونو ته منتقل کړل شي. سید محمد چیوایی د انټرنیټ د نشټوالي لقبل یې آنلاین کلاسونه نه دی اخیستي. په چهارشنبه یې مشال ریډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ او د دې د نشټوالي لقبل د زده کوونکو د شوي تعلیمي زیان په اړه یې په 28 اکتوبر په اسلام آباد های کورټ کې د کیس اورېدنه ده. دا وایي که عدالت او حکومت دوی ته انصاف ورنکړو نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
بیا روډ باندې راوځو خپل په احتجاج ریکارډ کوو چې فیل فار د متدا بنیادی ڈیجیٹل رائٹس حکومت بنیادی حقوق کی مورچی انٹرنیٹ سروس داد متا فیل فار بحال کرشی اور دیوا جنا کم اسٹوڈینٹس کم طلبا متاثر شوی دی اور تا فیل فار سہولات اور ریلیف کر کیجیے.
قبائلی زوانان غرزنگ د خزو چانگے مشرا نائلہ الطاف وائی قبائلی سیمو کے لہلکانو زیاتی جنکی آن لائن کلاس سنو او بیا ل امتحانونو پاتی شوی. نوموړی وایي قبایلی جنکۍ د کلتوري بندیزونو له امله نشي کولای چې د انټرنیټ لپاره خار یا کوم دفتر ته لاړ شي. د کورمیز نایل الطاف چې دا وخت د پیښور په سکین سکول کې د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کوي په چهارشنبه یې مشال ډیو ته وویل چې هر درې میاشتې پس د دوی امتحان وي چې د کورونا وبا له امله ترې دوه امتحانونه پاتې شول. نائلا وائی کہ حکومت قبائلی زدکون کی بر کلاسون تا منتقل نکرل او پا قبائلی سیمو کی یہ زر تر زر انٹرنیٹ بحال نکرو نو پا احتجاج بلاس پوری کری. بلخوا د پیښور پونتون ویاند محمد نومان په شروع ورځ مشال ډوته ویل چې د کومو قبایلی زده کوونکو د انټرنیټ د نشتوالي له کبله امتحانونه پاتې شوي وو نو له هغو میک اپ امتحان اخیستل شوی یعنی له هغو وروسته امتحان اخیستل شوی. دا وایي که اوس هم څوک پاتې وي نو دوی ته درخواست ورکولی شي
میک اپ ایگزام داسې چې کوم سټوډنټ عذر وي او جایز عذر وي او هغه ته ایشو پرابلم وي نو هغه سمپل یو اپلیکیشن ولیکي چیئرمین ته د خپل ډپارټمنټ چې زما دا هغه پرابلم زو نو بیا چیئرمین چې دی یا سټاف پہ غور کی او چې دا هغه مسله جنون وي نو هغه بیا چې کوم میک اپ ایگزام ولا ارینج کی نو هغه ته چې بس ټیک شو نو بس هغه ټیچر ته وی کنسر نو هغه پیپر جوړ کی بس یوازې کینی.
موږ د اعلی زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون او د صوبای حکومت ویاند کامرال بنگش او د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر ځانګړي معاون ضیاء الله بنگش ته په لسګونو وارې فون وکړ خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ او ویل چې ډیر مصروف دي. البته له کرمز لی د حکومتي ګوند پاکستان تر انصاف د صوبای اسمبلی غړي سید اقبال میا په چهارشنبه مشالې ډوته ویل چې په قبایلی سیمو کې د دې لقبله انټرنیټ بند کړل شوی چې وسلوال یې خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمال نکړي خو اوس حالات ښه شوي او دوی به ډېر زر دغه مسله هواره کړي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي زده کوونکو چې کومې تعلیمي زده کړې او وخت خراب شوی نو هغه مسله یې هم اړوند چارواکو ته وړاندې کړې او څه حل به یې راوځي.
دا خبره صحیح ده چې د انټرنیټ غیر موجود دی کې سټوډنټ سفر شوی دی خبر مشران تھا حکومت کی تو آئندہ سے ان شاء اللہ دیجیے بحالی بکی گی.
د قبایلی زده کوونکو اتحادیه وای د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې د دوی څه باندې 15 زر زده کوونکي دي چې د کورونا وبا پر مهال په قبایلی سیمو کې په خپلو کورونو کې وو. دوی وای شاوخوا 90% زده کوونکو انټرنیټ نه درلودو او له آنلاین زده کړو او امتحانونو پاتې شوي دي. بلخوا حکومت لا هم د یادو شمیرو پخلی نه دی کړی.
دا خیبر پختونخوا د کلتور او مزدوران وزیر شوکت یوسفزی وای حکومت به هر کال د مزدورانو بچی هم د اعلی تعلیم لپاره په سکالرشپ نور هیوادونو ته لیږي. نوموړي دا خبره د نهه پورس په پیښور کې یوې غونډې ته کړې وه خو فعالان وای باید په دې کې شفافیت خیال وساتل شي. د تعلیم په برخه کې کارکوونکي غیر سرکاري ادارو تر مخه په خیبر پختونخوا کې له 15 تر 16 لکو پورې ماشومان له سکولونو بهر دي او باید حکومت دې ته هم پاملرنه وکړي. تفصیل فرحات شینواری راکبی.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې موږ د دغه ګام ستاینه کوو خو په دې کې په کار د میرټ نه کار واخیستل شي او حقدار کسانو بچی پکې ولېګل شي.
زما سوال بیا هم هغه دی چې یو خدا ده چې دې کې به دا شفافیت څوک راولي او څنګه به راځي چې آیا حقیقت کې به دا یو عام مزدور بچی وي او او دغه لک قتل پکار دی چې مطلب دغه مزدور بسو کی اوس قسم مزدور وای آیا هغه دی اړمار مزدور وی کنا هغه په فیکٹری کې ملازم وی لکونو روپو غاس تنخوا باخلی دغه بچی وی دغه لک شفافیت والے سره سوال لپاره کې
عمران ټکر زیاتویچ خیبر پختونخوا کې دا وخت پنځه تر شپږ ویشتو لاکو پورې ماشومان د سکولونو نه بهر دي او صوبایي حکومت له پکار ده دې طرف ته هم پام وکړي.
خیبر پختونخوا ایجوکیشن یو قانون جوړ کړی دی، مفت او لازمي قانون دی چې په هغې کې به د پنځو کالو نه والا شپاړسو کالو پورې هر ماشوم چې دی نو هغه به سکول ته ځي. نو زما په خیال صوبایي حکومت له هغې طرف ته هم پاملرنه پکار ده، ځکه چې دغه کم پنځه شپږ ویشت لکه ماشومان چې سکولونو نه بار دي نو دا هم د غریبو د اړمارو مزدورکارو بچی دي.
د خیبر ضلع ودان الله په بهاودین زکریا پوهنتون کې په سکالرشپ باندې کمپیوټر ساینس زده کړې کوي او وایي سکالرشپ باندې تعلیم بې وسه زده کوونکو لپاره ډېرې اسانۍ پیدا کوي.
غریب خلک ډېر خواهش لري چې دوی خپل تعلیم جاري وساتي، خو دوی ته دا موقع نه ملاویږي ځکه چې دوی خپل اخراجات نشي برداشت کولای. نو هغې مثال یو دا هم دی، لکه زه خپله د قبایلي علاقې خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرم او زه په بهاودین زکریا یونیورسٹی ملتان کې په سکالرشپ باندې شوی یم. نو دی چې ما ته کومه اسانی او سهولت جوړ کړی دی دا به داسې ډېرو خلکو ته اسانی جوړه کړه او هغوی به ډېره فایده ترې اوچتولی شي، ځکه چې که بهاودین زکریا یونیورسٹی کې زما په باره کې څوک ووایي نو ماته چې دی د سیمیسټر فیس هم فری دی، یعنی تقریبا څه پنځه دېرش زره روپۍ سیمیسټر ماته فری دی. هر شپږ میاشتې بعد دا خلک جمع کوي خو ماته فری دی. دې سره سره ماته هاسټل چې کوم فیس دی دا هم ماته فری دی.
فعالان او زده کوونکي وایي باید حکومت د بې وسه خلکو لپاره په بهرنی ملکونو کې د تعلیم حاصلولو کوټا زیاته کړي چې ډېرو کسانو ته د اعلی تعلیم حاصلولو موقع ترلاسه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. دا مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لاجمن سره سم بوزرته یو سندره دراورو بیا د نور رپورټونو په لور راځو.
زبتا لاری تگورم زبتا لاری تگورم زبتا
په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو پارلمان مخې ته د خپلو تنخواګانو کې د اضافې لپاره یو ځل بیا لاریون کړی. پرونی احتجاجي لاریون کې له ټول هیواده د کلارکانو ټولنې، د روغتیا خزینه کارکوونکو او د سرکاري ملازمینو د بیلابیلو نورو ټولنو سره تعلق لرونکو ګډون وکړ. ځینې ملازمین مشال اړتیا ویل چې حکومت د دوی غوښتنې ومني او تنخواګانې ورله زیاتې کړي. دا په روان اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویمه لوی احتجاجي لاریون و. تر دې مخکې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به ومني. تفصیل د غلام غوس پر رپورٹ کې اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د هغه سرکاري ملازمینو دي کوم چې د اکتوبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک د پارلیمان په لور ور روان وو. په احتجاجي لاریون کې د ټول پاکستان د کلرکانو ټولنې، د روغتیا خزینه کارکونکو او د سرکاري ملازمینو د بیلابیلو نورو ټولنو سره تعلق لرونکو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. دوی په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په اړه د سرکار د ځینې پالیسیو په ضد آواز پورته کړو. د فرید الله شاه په نوم یو احتجاج کوونکی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
نه به موږ نیچ کاری مانو، نه به موږ د خپل چې په موږ به د کوم پینشن والا دی پالیسی دا نه مانو، اینوئل انکریمنٹ بندول نه مانو. موږ به هغ ټایم را دلته موجود چې څه پرې دی د میر مطالبه نه مانی او د تنخواه اضافه به دا پلار کوي. پارلیمنٹ
د ظفر علی په نوم یو بل سرکاری ملازم وایي، وزیر اعظم عمران خان دی زر تر زره د دوی غوښتنې پوره کړي.
اکه دې سرکاری ملازمینو لا نن عمران خان تنخواه زیاته نه کړه، آینده به ان شاء الله عوام د عمران خان پټیلا یا نوم داسې سړی چې هغه د سرکاري ملازم دشمني هغه له بوت نه ورکي، زمونږ د توبې چې مونږ بیا عمران خان له اوټ ورکو.
احتجاج کوونکي چې پرون د هیواد د بیلابیلو برخو نه ډی چوک ته ورورسېدل، نو پولیسو هم هغلته کې د دوی د رایې سارولو هڅه وکړه، خو سرکاري ملازمین دغلته ایثار نشول او د پارلیمان مخې ته په رسیدلو کې بریا ترلاسه کړه. د اکتوبر په میاشت کې دا دویم ځل دی چې احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په پراخه کچه لاریونونه ترسره کوي، او تر دې وړاندې د اکتوبر په 6مه نیټه په زرګونو سرکاري ملازمینو د خپلو وړاندې ذکر شوي غوښتنو لپاره د دې نه هم لوی احتجاج ترسره کړی و، خو هغه ورځ د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو د منلو د ژمنې وروسته یې خپل احتجاج پای ته رسولی و.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ. وزیر اعظم عمران خان د خزانه او منصوبه بندی وزیرانو ته امر ورکړی چې په قبایلی ضلعو کې د ترقیاتی منصوبو لپاره فنډونه جاری کړي او روانې پروژې زر تر زره سرته ورسوي. وزیر اعظم دا خبره پرون د قبایلی سیمو پارلماني استازو سره په یوه غونډه کې کړي، خو قبایلی مشران او د قبایلی سیاستوالان دا دریځ لري چې حکومت تش اعلانونه کوي او عملی کارونه نه کوي. تفصیل سراج زهیر را کوي.
مشال ریډیو سر خبرو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی وی په دې غونډه کې د قبایلی ضلعو لپاره په 1128 منصوبو غور وشو چې په کې ځینې منصوبې شروع کړې شوې. نوموړي زیاته کړه،
بجٹ کی د 152 ارب روپو اعلان کړو، مطابق کی لوی رقم هغه خیبر پختونخوا حکومت ته حواله شوی. وسره وسره چې کوم ترقیاتی اسکیمونه شروع دي، پاغه کی میډیکل کالج دی، پاغه کی روغتونونه دي، پاغه کی هسپتالونه دي، پاغه کی ډرنکنګ واټر اسکیمونه دي، دا علاقہ د ټول علاقو نه لکه کمه ترقی یافته علاقه ده او په دې کې چې کوم مخکې کرپشن به کېدو او دا قبایل به چې کوم دی د ټولې دنیا نه الگ تلګ وو ماشومان به بې تعلیمه پاتې کېدل. اوس زموږ د حکومت دا کوشش دی چې دې علاقو ته په ترجیح بنیادونو باندې فنډونه او ترقیاتي سکیمونه ورکړی شي.
بل پلو د مومند ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وویل حکومت یوازې اعلانونه کوي او تر دې دمه یې په قبایلي ضلعو کې هیڅ کار نه دی کړی.
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخت شو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیاتي ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی نه په ګراوند باندې سشته دی نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای زلو ته لاړ شي نه وزلو ته یا وزیر اعظم شه پخپله هم باجوړ ته دوره کړی دا سیمیران شاه ته هم دوره کړی دا دوی هیڅ نه دی کړی ما سی وای د تشو خبرونه میټینګونو نه.
همدارنګه شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر هم د حکومتي کارونو په اړه مشال ریډیو ته وی
حکومت راغله دی په فاتا کې کم ترقیاتي کارونه جاری او مخکې دل اعظم او نستا هغه کارونه مولر دی هغه د پرفن نستا او نن خو بالکل به څه دي کوم نه دي څه کړی کنه پن ناراضي څه کلا څه ګدارا هاري څه ګدار لکه نار په ځان کې یو څو پروجیکټ هغه ترپل چې نه څه ګدارانو په څه کړی دي ترپل چې موږ پر هغه یو کرو فند وکړو کنه نو دې خو د ټول خبره تر اوسه پورې کاغذي غدغه کې دي کنه وربل یعنی زبانی دي او کاغذي دي او ګراوند باندې هیڅ هم نشته.
د ذکر د په کال 2013 کې د مئی په سیلی رښتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومي اسمبلی په اخیرنۍ غونډه کې د فاټا اصلاحات او آئینی ترمیمی بل منظور کړو چې تر مخې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان چارواکي وایي د اف اے ٹی ایف له خړ لیست څخه د وتو لپاره یې د قوانین سازۍ په ګډون یو شمیر نور اقداماتو کار کړی دی. د چارواکو په خبره د دې ادارې راتلونکي غونډه به د اکتوبر په 23مه دا او هیله ده چې پاکستان به له خړ لیست څخه وځي. بلخوا کارپوهان وایي پاکستان ته اوس هم د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره د جوړ شوو قوانینو عملي کولو ترڅنګ د یو شمیر نورو اقداماتو کولو ضرورت دی. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې اورو.
پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخړ لیست د وتلو لپاره اقدامات ته په کتو تمه ده چې دا هیواد به ډیر زر لدی لیست اوزي. د خزانه وزارت یو چارواکي صوبیه مسعود د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د اف اے ٹی ایف لخړ لیست د وتلو لپاره د قانون سازۍ په ګډون یو شمیر اقدامات پورته کړی دي.
موږ چې څومره اقدامات کولو هغه مو ټول کړی دي. حکومت قانون سازی هم کړی ده او حکومت لهم لري چې د پاکستان په اړه به خپله فیصله کوي.
زوبیا مسعود دا اونې ویل چې کوم اقدامات یې کړی دي. خو د سپتمبر په 14مه د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو لړ کې د اف اے ٹی ایف سره تړلي قوانینو منسوري ورکړې وه. د حکومتي غړو دریس و چې د اف اے ٹی ایف لخړ لیست وتلو لپاره د قوانینو منسوري ضروري وه. دا په داسې حال کې ده چې اف اے ٹی ایف د فروری په 21مه پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو. تر هغه پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وباله کبله د نړیوالې ادارې دا غونډه ځنډیدلې وه. زوبیا مسعود زیاتوي چې د اف اے ٹی ایف راتلونکي غونډه به د اکتوبر په 23مه په پیرس کې کیږي. د پاکستان سما ټلویزیون او ځینو نورو رسنیو ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو په اړه پریکړه کیږي. خلیج ټایمز رسپانې بیا ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار ایشیا پیسیفیک ډلې پاکستان د خړ لیست څخه د وتلو لپاره کافي پرمختګ نه کولو له وجې د نورې سمودې لپاره په دې فهرست کې پاتې کړی دی. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي پاکستان ته د اف اے ٹی ایف له خړ لیست څخه د وتلو لپاره د ګڼو کارونو کولو ضرورت دی.
پاکستان پرمختګ کړی دی خو دومره یې نه دی کړی چې څومره ترې اف اے ٹی ایف غواړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي خو د ترهګرو مالی مرستې ختمولو لړ کې کار به ګران وي ځکه چې د ترهګرو یوه لویه شبکه ده. پخوا له دې ډلو سره مرستې شوې دي که څه هم اوس پاکستان د وسلوالو که څه هم وس پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی هم کوي، خدا په دې هم انحصار کوي چې آیا د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې به رنګ راوړي او کنه. دا مهال په اف ای ټی ایف کې هند هم شامل دی، خو هغوی دا هڅه کوي چې پاکستان کم از کم په خړ لیست کې پاتې شي. ګنې ډېر داسې ملکونه شته چې حالات یې له پاکستانه زیات خراب دي، خو هغوی نه په خړ او نه په تور لیست کې شامل دي.
د اقتصادي چارو په اکرام هوتی بیا وایي چې وسلوالو ته د مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي په مخه د قوانینو عملي کول لپاره حکومت ته د حکمت عملی جوړولو ضرورت و، خو پاکستان هغه نه دی کړی.
دوی جوړ کړی دي، خو قوانین نه پس رولز جوړولو چې دا قوانین اطلاق به څنګه کېږي، د دې رولز او د دې ټریننګ وو چې بیا دا به څنګه کوي. دا هغې لپاره ګیجټس وو چې په کومو ګیجټس باندې به آن لاین هغه انفارمیشن ورکوي. د هغې نه علاوه د هغې ټریننګ دا وو چې هغه به کیس جوړوي، چې کیس جوړ کړي چې د چا خلاف ثبوت میلاو شي نو هغه ثبوت به څنګه جوړوي چې هغه کورټ کې لیټیګیشن د هغې باندې کېدی شي. بل هغه پیش کول طریقہ به صحیح او جج چې دی هغه به د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د پیسو د بار باندې به ایکسپرټ کوو. موږ هغه له بم ټریننګ ورکوو چې هغه هغه کیس چې دی هغه هیرنګ وکړي شي، پوه شي چې دا چې کوم الزام لګېدلی دا کار شوی دی او کنه. نو دا په ګولډ کې، سلور کې، پریشس میټلز اینڈ سٹونز کې، په پراپرٹی کې، په زیاتې پیسې په دې باندې چې کوم د شک وو چې دی کې منی لانډرنګ کېږي یا ترهګرو لاس لزي یا کیش. نو دا پنځه ایریاز دي په دې باندې زیات زور راوړی، خو په دې پنځه ایریاز کې هغه اوسه پورې رولز او ټریننګ چې دی دا نه دی کړی. لہذا اوس ایف ای ٹی ایف وایي چې پاکستان به په گری لسٹ کې فی الحال وي. هغه دا دی چې دوا ایریاز کې خو پاکستان چې دی نو آؤٹ آف 27 دو ایریاز کې خو هغه کار کړی دی، خو په 21 ایریا کې ټوټل د شروعات نه دی کړی. نو هغه چې ترڅو پورې دا ټوله کمپلیټ کړی نه نو پاکستان په ګری ایریا کې
دا په داسې حال کې دا چې اف ای ٹی ایف د 2019 کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 3 میاشتو نیټه ورکړې وه چې د ترهګرو مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي لړکې اقدامات وکړي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې دی. کارپوهان وایي په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان او حقانی ډلو په ګډون د یو شمېر وسلوالو ډلو په تنځایونه وو، خو د پاکستان پوز او حکومت وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایي کړې ده او دا مرکزونه یې له میانځه وړي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د جنوبی قفقاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ناګورنو کاراباخ په سر د سپتمبر په 20مه وسلواله نښته پیل شوي چې دواړو خواو ته یې درنه مرجوبلاړه ولیدل ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمینی توکمه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي، خو دا ځل ګاونډي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي دي. د ناګورو کاراباخ تاریخي حیثیت څه دی، د دې پر سر د شخړو او اوسني حالات په اړه احمد شاه زمي دا راپور جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د روان 2023 کال د سپتمبر پر 20مه یو ځل بیا د ناګورنو کاراباخ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شوه. پر 4400 کیلومتره ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسلیموي، خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباخ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په ناګورنو قرباخ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې شو. په 1994 کال کې کڅه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو کرباخ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 18 د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسي وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نښتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نښتې دي چې د نورو هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پورې کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس سباندی 1 کروڑ او ساحه یې سباندی 6,000 مربع کیلومتر ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتر لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 1,500 مربع کیلومتر ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45,000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال رادیو له ارمینیا څنګه سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازینی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمن جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست په لومړي ځل د کوچنیو نجونو د نړیوال ورځ د یوې غونډې په ترسره کولو سره ونمانځله. د خزو چارو ریاست چارواکي وای د دې ورځې لمانځلو مخه یې دا چې خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د زوی او لور ترمنځ توپیری چلند ونه کړي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو.
سره لدی چې د اکتوبر 1 نیټه د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې سره نومول شوی، خو د ننګرهار د خزو چارو ریاست دا ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د یوې غونډې په ترسره کولو سره ولمانځله. د دې ورځې د لمانځنې په هکله د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري فتانی عزیز خبریالانو ته وویل.
هدف اصلی و اساسی
نوموړي وایي د دې ورځې د لمانځلو اساسي موخه دا ده چې جنسیتي تبعیض له منځه ولاړ شي، خلکو ته د دې ورځې په مناسبت پوهاوی ورکړل شي، همدارنګ هغه حقونه چې زوی ته ورکول کیږي یو لود دي ترې هم مستفید شي. د کوچنیو نجونو دا ورځ پر داسې حال کې منځل کیږي چې لا هم په لورو پرتو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حقه محرومي دي او په سلګونو یې هر ورځ په جلال آباد ښار کې د بوټ پالش اسباب په لسونو کې نیولي او له خلکو د خیر غوښتنه کوي. یو انجلۍ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکثره کورنۍ د غربت له وجې خپل کوچنۍ لونې مجبوروي چې بازار ته ووزي او د نفقې په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي.
رخصار اکبری ما کچیر یو کورنۍ او والدین غریب اینو نشي کولای چې خپل اولاد خو روزي. د همدې وجه ده چې د دوی انجونی اولادونه د زده کړې له بهیر نه بې برخه پاتې کی دغه وجه ده چې دغه اولادونه په بازار کې بوت پالیش کوي غلا سره مخامخ کیږي او هغه یعنی تربیه مخنی
د زرغونی په نوم یو میرمن په ولایتي ادارې غ کوي چې په بازارونو کې د سوالګرون جنو ماشومان مخاوني سي او د تعلیم زمینی ورته برابرې کړي
زمونږه ادارې متوجه نه ده چې په خار کې بازار کې په سرک او په کوڅه کې انجنونو ناس ده پکا خرڅوي قلم خرڅوي او موټر کې دریږي لاز دننه کوي چې پیسې دا غلا سي کشکاګي د دو سرنوش بسنګ شي زمونږه ادارې زمونږه دولت دې ته متوجه دی خو دې مخاوني سي
د دوی د غختنو پر وړاندې په ټولنیزو چارو کې د ننګرهار ولایت مرستیالي حبیبی کاکړ مشال راډیو ته وویل چې دوی د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې د یوې ګډې کمیټې له لارې له بازارونو څخه سوالګري ماشومان راټولوي او کورنیو ته یې د مرستو ورکولو تر څنګ سپارښتنې کوي چې د کار په ځای تعلیم ته وهڅوي
منګه د کار امور اجتماعي ریاست لرو بار بار دوی د خار نټول شوی دی د یو کمیټې په توسط باندې تفکیک کیږي د والدینو د تشویق په خاطر منګ د اغوی سره نقدی مرستې ارتزاقي خوراکي او غیر خوراکي مرستې کړي چې ترسو دغه ماشومان د شاخه کارۍ نه رامنه شي ترسو دوی مکتب وي
د خبره په ننګرهار کې په سلګونو کورنۍ داسې په نخه کړي چې خپلې ماشومې لونې مجبوروي چې بازارونو ته ووزي او د نفقې په پیدا کولو کې لاس په کار شي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
قدر مندر کو یو بل سندر اورو او بیا به د نور رپورټونو په لور راشو ملکن د هنر کور ادبی ټولنې په بنیر کې د دوکانونو نمونه په پښتو ژبه کې د لیکلو کمپاین پیل کړي چې په ځینو کلو کې سرته رسیدلی او د زیاتره دوکانونو نمونه په پښتو ژبه لیکل شوی دی. په دغو کې د بنیر بای او د کنګر کلی کلی هم دی. دغلته دوکاندارانو مشال اړتیا ویل چې خوشاله دي اوس یې د دوکانونو نمونه په خپله ژبه کړي دي. د هنر کور ادبی ټولنې غړي وایي د دوکانونو او بازارونو نمونه په پښتو کې د لیکلو مهم به نورو سیمو ته هم غځوي. نور تفصیل د فرخند اسد په رپورټ کې اورو چې د بنیر د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
دا د بنیر د کینګرګلی جمیل خان دی چې د خپل دکان نوم یې جمیل د ټکو دکان کې خود. دا هنر کور په نوم د ملکان یوې ادبی ټولنې په بنیر کې د دکانونو نمونه او لوحې په پښتو ژبه د لیکلو کمپاین پیل کړی دی. دغه مهم د بنیر په ځینو سیمو کې پای ته رسیدلی او په ځینو کې لا هم روان دی. د کینګرګلی کلی جمیل خان د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې د دغه کلی په بازار کې تر یو نیمو سلو پورې دکانونه دي او د زیاترو نمونه اوس په پښتو لیکل شوی دي. د هنر کور ادبی ټولنې غړي امجد شاهزاد اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته ویل دا مهم یې لومړی په بنیر کې پیل کړ او اوس په نورو سیمو ته هم غځوي. امجد شاهزاد وایي غواړي چې د دې مهم له لارې پښتانه پښتو لیکلو ته وهڅوي. امجد شہزاد دا هم وای دغه مهم لومړی د بنیر په بای کلی کې پیل شو. بای کلی د پیر بابا سره نږدې پرته سیمه ده. د بای کلی یو اوسیدونکی احتشام پښتون چې په عمان کې ژوند کوي د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل تر ټولو لومړی په خپل کلی کې د دغه مهم اپیل وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې د خپلې ژبې د ودې لپاره کار وکړي.
پښتو د سړي سره پښتو کوي. مونږ پښتو لا ډیر لږ کار وکړو یو لوخه بدلول یا لسشل دکانون لوخه بدلول دا دومره غټ کار نه دی. څومره چې په مونږ باندې فرض دی چې خپل وطن قام او ژبې لپاره وکړو. پښتنو هغه دومره وستایو چې زمونږ د سوچ نه سیوا وستایو. دا پیغام په ټوله پښتونخوا کې په بر وطن کې هم خور شو او زمونږ سره د ډیرو وطنونو نه د ډیرو علاقو نه ملګري رابطې کوي. په دیر کې هم اوس کار شروع دی. مرګرو کار وکړو د بنیر په نورو کلو کې ناوګۍ کې هم کار شروع شو. لګیا د کینګرګلی کار خو
د بنیر کینګرګلی سیمې د بازار د زیاترو دکانونو نمونه پښتو ته اړول شوي دي چې پکې یو رحمان د ګیسونو لوی دکان نوم هم دی. د دغه دکان یو مالک حبیب الرحمان وایي وړاندې د دکان نوم په اردو کې و خو اوس یې پښتو ته بدل کړ.
د کینګرګلی سیمې د ټولنیزو چارو یو فعال احمد موسی چې په خپل کلی کې د دکانونو لوحې په پښتو کې د لیکلو کمپاین پیل کړی دی وایي لومړی د خپل کلی خلک دې ته راسي کړل چې د دکانونو نمونه دې په پښتو ولیکل شي. نوموړي د اکتوبر پر 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
جامو ګنډل
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته وویل د دوکانونو نمونه په پښتو ژبه لیکلو سره به پښتو د معاش ژبې ته ورګړې شي. رسنیو په بنیر کې د دوکانونو نمونه په پښتو کې پر لیکلو ځینې خلک دا تنقید هم کوي چې باید املایي کرا او معیاري ولیکل شي. خو ډاکټر نصر الله جان وزیر وایي باید د هرې سیمې د لهجې او د پښتو د ټکو پر انتخابولو تنقید ونه شي، بلکې د داسې کارونو ستاینه وکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا دا به پښتو د روزګار او اقتصاد ژبې ته په رسولو کې مرسته وکړي.
د مشال رادیو خدمتونه اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته غوږی. دا خبرونه د پښې بوتره رسیدلې وو. دا روانه خبرونه په اخر کې درته سندره دراوړو او په بل خبرونه کې به زه ساسو کوربا ګل ایاز حاضر یم.
درڅ خطلم درته می وانا قتل وا مې باخا درڅ خطلم درته می وانا قتل وا مې باخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې باخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې باخا ra wade jadan da puri